افغانستان با پاکستان نیز از طرف سازمان امنیت دست جمعی تامین شود. به پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت دیگر را که در پیش رو داریم با اجمل اند باشید. سلام اجمل.
و ډیر زیاته مننه امید مرزمان تا ته اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کول سره په روان یو سات کې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رړیوي مجلې ته څنګه شوه. خو د معمول سره سم په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو سید کمال شاه عارف ته ورسو د افغانستان او نړۍ خبرونه ترې وړو.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان پولیس په فریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګ خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. او د پاکستان پولیس وایي په قبایلو کې پرون په دوو هوایي حملو کې 15 شپېته وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ګډ امنیت تړون سازمان د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت تشکیدو لپاره مرسته کوي. د دې سازمان مشر نیکولای بوردجو پرون د شنبه د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او د ګډ 1440 کیلومتر سرحد د امنیت ټینګولو لپاره د پوځي مرستې ژمنه وکړه. د ګډ امنیت تړون سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیا، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغیزستان پکې شامل دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوی دي. د افغانستان پولیس په فریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګ خبر ورکوي. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو د لومړي لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی پروند شنبه ازادي رادیو ته وویل د وی په قیصر ولسوالۍ کې پرونی پوځي عملیاتو کې د خواجه کتنی په ګډون پراخ سیمې بیرته نیول شوې دي. دا سیمه له تیرو درې کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اصلي اډه وه چې آزاد شوه. جګړن رضایی زیاته کړه چې په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. په دې عملیاتو کې چادودونکي مواد او وسلې هم نیول شوې دي. د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې پرون د امنیتي ځواکونو څلور غړي هم وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایروس سره مبارزه پیوړې کړي. د سازمان پروند شنبه وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغو کسانو چې بهرنی هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان وایاندي سونیا باری ویلي افغانستان او پاکستان د نړۍ ورستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې پکې صف شوې دي. د دې پوینا روان کال په پاکستان کې د ګوزان یا فلج نوښت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل شوې دي. د اداره وایي هغه افغانان او پاکستانان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. بیا هم شرغ لست. د پاکستان پوز وای په قبایلو کې پرون دوشنبه په دوه هوایي حملو کې 15 به توسلوال او وژل شول. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي و حمله په شمالي وزیرستان کې وسوه چې 15 وسلوال پکښ وژل شوی او د چادونکو موادو یو وزیر مهم پکښ تخریب شوی ده. بل حمله په خیبر جنسي کې شوی چې 15 وسلوال پکښ وژل شوی دي. په قبایلو کې د پاکستان د پوز تر دې حمله یو ورځ مخکې د پنجاب ایالت کورنۍ چار وزیر شجاع خانزاده په ګډون لښت لږه تلستانه او وژل شول. د ازبکستان امنیتي ځواکونه د هغو دوه شوزو په لاټه کې دي چې شاید انتحاري حمله نیت لري. راپورونه وایي پرون دوشنبه زرهاو امنیتي کسان د دې شوزو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغنه ولایت ته واستول شول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د دې شوزو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابنده شوې ده. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته داسې د دوه شوزو په اړه خبر ورکړل شوی و چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. دوی د یک شمې په ورځ یو کور غلا کړی وو او بل کور ته د غلا لپاره ولیدلې وه خو تر غلا مخکې تښتېدلې وې. پولیسو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې دا شزی حمله کولای سي او د دوړو مشکوکو شوزو رسامي سوي عکسونه د شهر په لارو کې بند کړی دي. د ازبکستان پولیس وايي داسې څرګندېږي چې د شوزو د انتحاري حملو ځانګړي کمربندونه تړلې دي. د ټالنت په مرکز بینکا کې پروندو شنبه په چاودونو کې لښته لږه اتلستانه وجلسول ویل کېږي چې بم په یو باسکل کې شودل سوي او د هند د هندوانو د معبد مخې ته انفجار وکړ. د چارواکو وینا د زخمیانو شمیر تر سلو زیاتې او یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ټالینډ صدر اعظم مرستیال خبره لانته ویلي، موږ نه سوالی چې دا حمله سیاسي اړخ لري، خو زموږ د اقتصاد د خرابولو لپاره سوي او موږ به عاملین ونیسو. پولیس ویلي په سیمه کې د نور بمونو د موندلو لپاره په تلاشۍ لګیا دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یکشنبه د ورځې انتحاري حملې چې د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سوی په کلکه وغندلې. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنګټن کې خبرې لانته ویل، د وای د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تروریستي حمله چې شل تنه پک شو وژل سول په کلکه غندي. موږ د یکشنبه په ورځ د دې تروریستي حملې د قربانیان له کورنیو سره خواخوږي لرو. داسې حملې چې د بشریت سپکاوی کوي د منلو وړ نه دي. په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان سوي هم وو. د پاکستان صدر اعظم د دې حملو په اړه د بیړنیو څیړنو غږ کړی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرنو موله ازاده رادیو نو اوریدل چې سید کمال شاه عارف تر توړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت زموږ په وی پانه کې عمومي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پته ده. هلته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پانو تام لینکونه موندلی شئ او لاغي لار کولای شئ چې زموږ پر پټونو او مطالبه خپل نظر سره شریک کړئ. مخکې مو یادونه وکړه چې د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. لومړی رپورټ مو دا چې د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولایس بردیوژا د تاجکستان او افغانستان د ګډ سرحد پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره د تاجکستان مرکز دوشنبه ته تللې. نوموړي پرون د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان سره د دې هیواد د ګډې پولې د امنیت په ټینګولو کې به همکاري وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس وایي د ګډ امنیت تړون د سازمان د غل وړد په ډیپلوماټ په د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو او د تاجکستان د ملي امنیت شورا له مشر سره وګوري. د ګډ امنیت تړون سازمان غواړي چې له تاجکستان سره پوځي او تخنیکی مرستې وکړي څو د هیواد له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت شټینګ کړي. انټرفاکس ویلي چې د دې تړون مشر به د غړو هیوادونو د امنیت شورا د غونډې پر جوړېدو بحث وکړي او همدارس به د امنیتي مسایلو د څیړلو لپاره د دې تړون د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په جوړېدو خبري وکړي. دا غونډې به د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسی. اوسمهال تاجکستان د ګډ امنیت تړون سازمان دوري مشري کوي. په همدې حال کې د روسیې خبری اژانس وایي د دې هیواد د دفاع وزارت د پوځي تخنیکی مرستو بل بسته تاجکستان ته واستوله. د دې موادو به د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د امنیت ټینګولو لپاره کار واخیستل شي. انټرفاکس وایي چې د روسیې د هوایي ځواک یو کارګو پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د پوځي مرستو درسول لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسیده. په تاجکستان کې د روسیې سفارت ویلي چې د دفاع وزارت د امرستې په 2013 میلادي کال کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس استول شوې دي. د روسیې سفارت ویلي د امرستې په مستقیم ډول په تاجکستان کې د قانون د حاکمولو هغو ځانګړو ځواکونو ته ورکول کیږي چې له افغانستانه د نړیوالو جنگي قواو تر وتلو وروسته د تروریستي حملو د خطر او د بی امنیتۍ د پراختیا د مخنیوي دنده لري. د ګډ امنیت تړون په نوم سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیه، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولای بوردیوژا نن هم د افغانستان او تاجکستان د سرحدي سیمو د امنیت پر څلنګوالي خبري جاري ساتي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی اوس یو بل رپورټ راخلو. مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایرس سره مبارزه پیاوړي کړي. د سازمان پرون ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغه کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. نو جزئیات د فرشتې جلالزی په بل رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله یاده مباحثه.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداري ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وای هغه کسان چې له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته په اشاره وای. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونا باری ویلی چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوې دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګزړنې فلج نه ویشت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل شوې دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګزړن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د دې واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزړن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیايي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې دروازه دانیال تریر پاړه رپورت
خو مطلب دون عشق او بلاده بسره یندلې اونټوب تر هدا مینه تقریبا ما پچا کې نه دلتلې.
لسندرغاړي نغمې سره زموږ د امکار احمد تکل مرکه
خدا مخکې لدینه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړ کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را نو واخیستله.
لاندې کایات او نور مطالب اوریدلای سي. په پایل کې فرشته مرسل د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دار وخه دانیال تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبي بهیر په کابل کې د خپل ونې غونډه په ترڅ کې د 1994 کال د زمری د 12 منټې غونډه د کوټې د پښتو او اردو ژبې د ځوان شاعر او نقاد اروخه دانیال تریر یاد ته ځانګړې کړې وه. په غونډه کې د اروخه تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبي بهیر غړي هموین هیواد د ښاغلي تریر د ژوند په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل جوړ شوی غږیز رپورت ګډونوالو ته وورول شو چې پکې د اروخه تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبري شوی وي. د افغان ادبي بهیر یو بلغړی نورګل شفق د دانیال تریر د شاعري پر زینو ځانګړنو خبري وکړي او د هغه د شاعري د بیان اندازي نوي او ځانګړی وبول. خدای رنزور جانان را روغ کړي. د دې خبريال او لیکوال خغلی حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم وو چې خغلی تریر د ژوند وروستي خاطرې پکې خوندي وي او د دوړو خو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوی وي چې د تریر په درملنه کې نغړی کړي. امداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د خغلی تریر ژباړل شوی شیرونه ولوستل. د افغان ادبي بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پانتون د ادبیاتو پانځي استاد اجمل کلی د اروخه تریر پاړه د جوړ شوی غونډه وستایله او د داسې مناسب غونډو جوړولو ضرورت وبوله. افغان ادبي بهیر لتیرو نګدې شلو کل نورېسه د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې ونیزي غونډې کوي. تیر چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمنځله. د بختر اژانس د خبر لمخې په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی د اصلاحاتو او ښی حکومت والی په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مینانو او رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتی مسولینو او د ځوانانو د بیلابیلو بنسټونو استازو ګډون کړی وو. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو موینې پوهنیاری سیدی مشګر مصطفی ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په غو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وبوله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلېدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي موین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبات را ورسیده چې ټاکل شوی دا تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کام د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فستیوال او د وریښمو د لارو د فستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کام پروګرام به د روان کال د وږې د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوهونه لمخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځواني کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګي او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او هنری فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ راستولای دی. دا اوریدلو بلنه درکوم.
15 کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبان هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرې کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټ راوټوکول او د شعر خوشبوي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا 13 کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقه ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشتې لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاس غونتې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بر لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټې صحیح طریقې نشي کولی. نو د ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایرې نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو، په هغه کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې چې زم د دینه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کولا چې یو قسم لزه یو فلسفیانه انداز د ژوند په اړه سوچ وکم، چې کم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري والا په کائنات په اړه سوچ کوي نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوی او نویات ښکاري. همدغه حواله وه چې د ته زیات شهرت ملو شو او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای وو. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوې چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت شوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتابتون ورپاته وو، خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
یقین ومنه د یو نیم لک روپۍ کتابونه به دا اخیستي او ټول مطلب په نوی ادبی تیوریانې چې دي یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونه کار سوی دی په انګریزي کې په اردو کې چې څونه کتابونه دته په لاس ورلو دا د ګرد جامه که د له انګریزي هم استفاده کولی سوه د ده انګریزي هم ډېره ښه وه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدي مکتبونه او دبستانونه دا یې عزم کړي وو، په تنقیدي دبستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیټا فاتر ولیکلی، زه به د ری برتا فاتر لیکم. هغه مصنف مړ کړي، زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت، بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نور الاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته د هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم، ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان زموږ د خپله پښتنه خاورې ته زموږ د خپلې ژبې پیغمبران پکار دي. چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه. او زمونږ یو قسم روایتي کلچر دی، هم هغه شین روایتي شاعري ده پکې دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي ولې چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغه حواله سره د ده پښتو شاعري بلکل د روایت نه جزا ده، د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار و، په ځوانۍ کې تللی و، خو شاعري نن هم خلک چې کوم دي نو په ډېر ویاړ او په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلي شیان. نو دغسې د ده دا پښتو مجموعه ان شاء الله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوي کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې اووه کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي اتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پړیږه یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریم د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر میرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل سوی کتاب دی. همدارنګه د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفې د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره سوې ده. محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده، د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په دا پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی، په هغه کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو شعر یې راواخیستی، بیا یې هغه وڅېړلی چې مثال له دغه مکتب ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده، خو مطلب دون عشق او له ادب سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 24 په لورلایي یا بوري سیمه کې زو کړی و، خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت، خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تېرې جولای د میاشتې پر 31 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه یوه لور یو زوی او مېرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږمه نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږمه نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږمه نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، شپه ده تیاره ده زه ویرېږمه نږدې مه راځه. بدن چراغ جوړوم بل لکه مشل یو چراغ هوا ته مخه مختری شمه نزدې مرزه یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود زه لکه وروست کاغذ رزی شمه نزدې مرزه یا تر بخمل هم بریشمین بدن لرونکې جنۍ زه ستا په لمس باندې خوږیږمه نزدې مه راځه بخته په ما باندې مه خیزه له چوټو سره وخت لږ پام کوه تیریږمه نزدې مه راځه مرګه په سرو سترګو مې مه ویروه نه ویرېږم زه در روان یم در رسېږمه نزدې مه راځه
په پیښور کې د اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق له پیښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دی ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي چې داخلك سبام کته شي داخلك بل ورزم کته شي. نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمون سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې مون هم دغه سی یو هڅو.
لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله او دا کتاب د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال ریډیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دی خور کې او سوسو جلد راشي د دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی په کار دا ده چې هم دغسې د دې معیار خیال ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخه تراشی.
د عوامي نېشنل ګوند جک پوری غړي او د خیبر پښتونخوا د خونې او روزنې پخوانی وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته ویل چې کچېرې پښتانه د خپل مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنگ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېر زیات ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ ډېر مضبوط. دا د چې دا ډېر لوی ظلم شوی دی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چې دی د دې وطن اولس چې دی د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدي دا بني.
د پښتو ژبې نموتی لیکوال او سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، دا تاسو کوم خبرې نه ټول سرسری او سطحي. کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دې سره لګې نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره په سوشل میډیا ډیر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مستې سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلې. نوموړي وایي:
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدی طریقې خپل سلامونه، احترامات او نیکی هلی خپل ټول مینوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستی هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوې دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی، او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله، زما زوم. او خدا مخکې لدینه چې زما زوم سیده سندره راته جوړه کړه، او په دغه یو کمپوز زما لور را واخیستله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر او ډیر شایسته شعر، او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت سینه، نو ما او غوښتل چې دا د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړي. جوړ کړه دا متکلیپ شته وینه دی کلیپ، چون په افغانستان کې حالات د سیدا چې نسم کولای چې د سې وزای ورته پیدا کما چلته امني او په آرام اصحاب ولارسو زده کلیپ جوړ کما. ز باید ته ډیر شایسته زید افغانستان باید مختلف ولایتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره کلیپ کما.
او نور سندره تازه؟
نور سندره می هم جوړ کړی دی، یو البوم می د غزل فلحال ترکار لاندې د چټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربایتی او مصری او دا مسمشیان وای. نو دا زلم تصمیم ونیوي چې البوم ټول غزل وایم. او یو بل سندره می هم در رحمت شاه سائل صاحب شیر دی چې ما نه د زما موټی کړي پر ټوپک مات شي، او وړاندې کړو پښتون ان غری ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولای، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم، او کلیپ سندره تیار ده، کلیپ نه د جوړ سوي نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندره می هم جوړې کړې
ده. سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې له جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان دی، او تسندره او څو نورې سندره هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل आवाज اوچت کړئ. دا لکه یو منظم کمپاین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلې چې تاسو आवाज یو ځای نیسی، او که تصادف اند هنري کارونو په ډله کې درغلی.
نه تکل صاحب، دسه چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاتوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه د زخپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې پاغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره هم دی، و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو پام دی جګړو کې تیر شو.
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفای مزما زوایني زما ماشومتوب چې زما په یادګه هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نور د پاره لار پرانیزو، نور د پاره کار کوو. امید چې په آینده کې زمور ماشوم زما ګلالی ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زمور ماشومان ته ګلونه ورکي، زمور ماشومان ته قلمونه ورکي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې مالې د لیوه د رابې بلخي د لیسې یو زده کوونکې چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید که میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچا او حتی د سیمې په کچا مشهور او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوښ شوی نه وو، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
شخصي نظر په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده، او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیرې زیاتې خبرې شوې وي، په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بله تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کول خپل وستوانه پوري، مګر اوس مې وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکم، یعنی پس د دنیا په سطح جوړه کما چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومان ته، خوځو ته، بې وزل خوځو ته چې د تعلیم تربیه ورسره پاتې دي او ظلمونه ور باندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لار مې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې اشي دي، نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب بسم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه اوشم کوم وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي، او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومان تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې ده همکاري زو کما
د مرسته به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن نه بي ځای شوی وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډیره زیاته ده.
بله، نغمه شاعر هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلې، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو د پاره یو زما د مرګ نو وروسته یو یادګار چې دا کتاب مې راوخلی وی وای چې نغمه یوازې و نرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د مات اندارې په نامه جوړسه و، ډیر مده وسول او یو اغم غزل دی او یو نوې ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. ان شاء الله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راو بسمه چې په هغه کې ټول غزل دي.
وسته ولاندې کایا تا ورې د لو پلان در کوم چې وغما رشیدی الولی.
ویرون کې بلا ډیر زمانه په خوا په یو در کې باران پورې دو پیل وکړ. شرکنده باران وریده، تیز باد لګیده او په در کې ولاړه جونګړې چې با میل لوخو او وحو بوخلی وو د سریک دوله لکه سړی تبینی ولای بنی ادم چې ریګ اخیستې وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناستو چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جنگړی په بام باندې د باران د څاسکو ټکهار ماشوم ویرولې وو. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیا، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زنو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبی له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نرۍ وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبی ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څک کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزل وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړې ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړې ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس چې یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه. او ورسره غل سوري را ووت. پرنګ وغړمبېده خو غړمبهارې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پرنګ غړمبهار او د لیوه انګوله چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه زیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې کرار ویده و.
تیره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څیړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انستیتوت خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوی دی. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکو کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپي ګټور وباله.
مننه کوم دی یو خیر صاحب چې دې دې موږ دې سره وغوښتل او دې مهم کتاب ورکې ما نه وښودل چې تاسو ښه دی. دا کتاب چې فعلا تنظیم کسب کې ما دې شری دي کله دا چې او یو لای خبر دی ډیر زیات کسان شته چې اوس ولوندې دي او په افغانستان کې د دې وطن یو وړي ده خپل خپل باندې دې دې کوم نوم سپایم او هیله لرم چې وړانده کې دروغ ټول قدر اداش او دست وفراشی چه بیا خیل سر با مشوانی سر چه در کتاب سر تریون کرده یه نور کن بسته او یه مطرم جانی سر بسته چه یه بس در کتاب رو برن وزیر ده یه وقتن سر کتاب جوشی چه دقیقه طول مده در افغانستان خلق چه به یه وطن که خدمت کرده یه مجموعی باید سر چاپس یه کاموس در کتاب یه نوره قدم بود چه امیدش یه قدم رو بسر وقت زندگی هم یقین دارم که هر انسان کامل نده، نه در اشخاص چه بایی کتاب تراغلی یا نه در عدد بود روز برازی حقا با هم نمرکی آیا مداری مگر دیر بس تراغلی همه.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د ښاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوی دي.
د هر کتاب په اړه کې خامخای دی او چې په خامخاو وایي چې د دې کتاب څخه فن فارسی دی او د نړۍ د لیکوال څخه وایي چې ما په نار هر څوک نه ده چې دا وسته مثلا ادیب صاحب مرحوم یعنی یو غار دا غرض خو یو نواس ته په دې د نوایو کسانو څخه وو چې هغه غار په دغه په هر صورت خو د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي وایم خدای دې د نورو دغه غرض شوکارو ماسو قدرت ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ښاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضی ته کتنه کوي، خو ډیر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. ښاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسنی کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لږ خو د تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د ډېرو وختونو پیسه کې معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري، د وګړو د ژوند پیسه کې معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې که دا سلسله ادامه پیدا کړي او اوبو ته توجه وسبب به شي. فرصل په دې کتاب کې معرفي کېږي پوهان ډاکتر غلام صدیق محبي. دغه سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان و، نه ډاکتر و، نه محبي و. غلام صدیق کوم نه و باور ورسه تر وروسته سړی زما په خیال دې بیوګرافي لیکوال یو هغه یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه تل کړی ده هغه څه ته دلیي ورنه ورنه څوک کامل نه وي. او بیوګرافي هغه وخت ښه زده کېږي چې موږ دې انسان وده ووینو د څنګه دی څنګه نه پوهېدو د څنګه پوه شو د څنګه تجربه نه لرله او د څنګه تجربه اسنه کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. دا کتابونه دغه شي ته ضرورت لري. ما په خیال چې
او ونه محسوسه دي بل لکه څنګه چې کاپ دی وګو نشو پېژندلای دا راز انسان هم دې ټولنې او چاپېریال نه شو پېژندلای هیڅ کاراکټر هیڅ انسان هیڅ بني ادم هیڅ شخصیت دې ټولنې نشو پېژندلای دا په یو ټولنې کې اوسې مشکلات لري او دغه مشکلاتو او دغه امتیازونو یا دغه پرابلمونو په رڼا کې دې حقیقي شخصیت تکولای شو ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویل چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته موږ سبق وایو ویل چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو وګورو چې افسران به هرات ته سفرونه کول دا د هغې زمانې خصوصیت دی هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو نو کرکټر پې چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري ګټه لري خو هومره ګټه نه لري فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده البته فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي فرضاً پیل د یو چا په یو پیښه پیل شي له مرګه یې پیل شي داسې سګي داسې چې په پلاني کال پیدا شو پلاني کال مکتب ته لاړ او پلاني کال یې په وخت ته بیا هغه سوانی ورته ډېره ورته کیږي هغه هنري کیفیت کمی شي زه یو امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وای د شاغلي میاخیله د شاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وګرځي چې موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري او په اخر کې به مې خبره وکړم دغه کتاب چې ما ولاته کوم لیست ترې پیګا دا کاغذ دې دروندو زه خو چې کاغذ نشته پکې دې ترې ور کوم دا کاغذ نشته پکې زه ته کله 2000 ټوکې دې چاپ څخه خلک ودارې استفاده دي نو کې او بل دې مخصوص نشته لاره دې نو نه لاره ده به شې مخصوص نه دې ما جوړ تنګي چې کله سړی نه پېږي چې دا څه شی دی دا خپل په کوم ځای کې دی دا سړی چې ته ولاړ دې څوک دی زما په خاطر کې دا چې ته هم توجه وشي بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم
اومان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال خغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. خغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلې ده او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا چې د غشپک ډیر شکلونه جنگونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوه او زیاتره زمونږ ځوانان یا نو نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیڅ خدمت نه کړي او د دې وطن تاداب په تخریبي خدل شوی دی نو ځکه د جنگونه روان دي او دا مشکلات دي نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکی آبادی په لحاظ باندې او یا نور مهم رول لوبولې ده په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په تور مثال مزار ته چلاړ شي پرماش سب د مزار خار ډیزاین الته خود د په وخت کې یا هرات تلاړ شي عبد الله ملکیار خلک یادې خو سلاړ شي فیض محمد خان خلک یادې کلغمان تلاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادې همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیسته ده په مختلف ارسو کې نو د دې ود کارنامو د دې ود ژوند لیک او د دې ود کارنو په لحاظ باندې موږ د مجموعه راټول کړې ده نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وخی چې نه دی وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی وسم خلک یادې دویمه برخه دا ده چې وسنی خلکو د پاره دا یو پیغام ورکي څوک چې په دولت کې کار کوي ځکه یو بل منفي دغه ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو دا سي ښکاری لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سرخته دي نو داسې نه ده په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته ده نو چا چې ښه کار کړی دی هغه وسم یادیږي او چا چې بد کار کړی دی هغه وسم خلک هغه غندنه کوي نو وسنی دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي کدی او ښه کار وکړي پاینده کې به خلک یاد کړي او که بد کار وکړي خلک به پاینده کې په بد باندې یادې او درېم غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت ګمنام دي یعنی په دې معنی چې د دې یادونه نه شوي نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي چې چې خدمت کړي دا غي حق ادا شي یو بل خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې د کې باس نه کړي هر څړې چې کار کوي او څه اشتباګان هم کوي نو موږ په اشتباګان باندې ډېر باس نه کړي بلکې هغه تعمیري شاور باندې ډېر زیات باس کړي او فوکس هم پاغي باندې کړي
په مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي
فعلا وو ښکاسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی دی. 2000 کاپی مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو، 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفر شوی دی، خلکو سره مصاحبې شوی دی، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعی تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار وو که نور کسان؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې وو، نو ولایت ته مونږ ډېر تللي وو، کسانو سره مو کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشواڼي صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما واغې دغه کړل او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو مونږ سره کومه کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپل په دې کتاب کې جالب وو، یا دا یو چا کار ډیر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پر ماچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزې مبارکې سره جماعت یې جوړ کړ، بیا غوښته چې یو غټه حلقه د ښار هلته وي، بیا یو منزل وي، د هغې تر شا بیا سړک وي، بیا دویم منزل وي، یعنی لکه دا د روزه ته د سټېډیم غوندې وګوري. یعنی دا یو فکر هغې سره که ته خوست ته لاړ شي، فیض محمد خان چې کوم نقشه چول ده په خوست کې یې کړې ده 80 کاله مخکې، نو سړی ورته اوس هم په تعجب پاتې کېږي چې دوی څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هېوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو، لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد وو په هغه وخت کې چې کله دا ښاروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو یعنی ډېر داسې شیان شته دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي سوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنی نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنی هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کړې. نو په دې خاطر باندې اوس ما یو لست تقریبا ما سره اوس هم شته د ډیرو کسانو چې پاتې دي، او غواړم چې همدا ته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریب کاران وطن هم
کړم. ادان
ډیره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
شکر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پارت بس دے خزان دیار